استاد سمی عباس مننه د اوریدونکو هر کله کوم شرغلی او اختر مو به هم بختور د خبرونه چې په منځنی صف 12 پښنوی پرول افغانستان کې خبريږي ک انټرنیټ ته شي نو پاسه دی radio.com کې اوریدل شي پرونه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې د بریتانیا د سریاسم د څرګندونو جزئیات خبرو چې خپل پوجانو ته ویل چې اوجده جګړه مو په مخ کې ده د نور مطالبه تر معرفي مخ کې خبرونه لرو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د سختو امنیتی تدابیرو خبر ورکوي په پا پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغیو پیښې 104 رسیدلې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو بریتانیایي برمته سر غوڅ کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې ټینګ امنیتي اقدامات تر لاسلاندې دي او له خلکو غواړي چې اندېښنه ونه کړي او د اختر ورځې شپې دي له خپل کورنیو سره په آرامۍ کې تیر کړي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل ملي پولیس په د اختر په ورځو کې پر دندو حاضر وي او د خلکو د امنیت ساتلو هلې ځلې وکړي
او مشکله د افغانستان ټول خلکو ته د پولیس په نمایندګي د لوی اختر تبریکي وایو او هیله لرو چې د افغانستان خلک دغه د اختر مبارک ورځې په خوشحالي او د خپل اقارب سره په خوشحالي باندې تیر کړي د افغانستان ملي پولیس په ټول هیواد کې د اختر لپاره خاص تر د اختر د لمانځه لپاره امنیتي تدابیر نیولې او په هر ولایت کې پولیس مازاد دي او په لوړه کچه باندې د وزارتو په سطح کې دي او ډېر تلاش کوي تر څو د خلکو په مرسته د دښمنانو هر توجیه او دسیسه خونسا کړي
صدیقی زیاته کړه چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې پولیس په کافي شمیر کې پر دندو معذف شوي او د اختر په ورځو کې هم د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي د خلکو وغوښتل چې له پولیسو سره همکار ووسی نن د لوی اختر په لومړۍ ورځ حاجان په مینا کې قربانی کوي او له هغه وروسته به د شیطانانو د څلیو وشتلو ته ورشي سشکال پاج کې څلور ورځې افغانانو برخه اخیستې ده ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې د دینی عالمانو له ویډلې سره د خبرو پر مهال ټولو حاجانو ته د حج مبارکي ورکړه او د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا له مشر قیام الدین کشاف څخه یې وغوښتل چې کله حاجان بیرته افغانستان ته راځي د ده په استازي توب دي د هغوی هرکلی وکړي د بریتانیا سریاتم د ویټ کمرون د جمعې پروس په هلمند ولایت کې لغپلو ډیر عسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته ولاړ او عسکرو ته د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري کمرون د هلمند ولایت په باستین کمپ کې شاوخوا 3000 ډیر بریتانیي عسکرو ته په وینا کې وویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپل ماموریت وویاړي کامرون ده هم مومنله چې د افغانستان او پاکستان ترستان لا هم په انګریزانو حمله کوي د افغانستان په ډیر لسکلنه شخړه کې تر اوسه د بریتانیا 453 عسكر وشل شوی دی د افغانستان د فوټبال د شزینه لیگ فائنل سیالیو کې د جمعې پروس د هرات د شزو ټیم د کابل له ټیم سره سیالي وکړه او په نتیجه کې د کابل د شزو ټیم هرات ته 5-1 په مقابل کې ماتې ورکړه له ازادي راډیو خبرونه اوري د پاکستان روغتیاي چارواکو د جمعې پروسو ویل د ماشومانو د ګوزند یا پولیو نوی و پیشي ثبت کړي چې په دې توګه پر روان کال کې په دې هیواد کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر 104 نوی ته ورسید په دې نویو پیښو سره پاکستان د 2000 لومړي کال ناوړه حالت ته چې د ماشومانو د ګوزند 109 نوی پیښه پکې ثبت شوې وي نشتې شو دا نوی و پیشي ټول د افغانستان پولیس ته نشتې د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې ثبت شوې دي د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ مشر رانا محمد صفدر وای په شمالي وزیرستان کې د اسلامي وسلوالو د ګواښونو لوجې د پولیو یا ماشومانو د ګوزند کمپاین نشي عملي کولای د انټرنیټ تلاري په بي خبري شوی ویډیو کې د اسلامي دولت یو وسلوال شکاري چې د بریتانیایي برمته شوی الان هیننګ سر پرې کوي الان هیننګ و چلويش کلن وو د دې ټاکسي چلون کوي وو چې د یو رساکار په توګه لمرستندویانو سره یو ځای شوی وو هینن تیر کال د دسمبر په شپږ وشتمه لږوس تر دې یارغملو ونیو چې د ترکیه او سوریه ترمنځ له سرحده واوښت د بریتانیا سرجاسم ډیوډ کامرون وویل د پیشه داش کاروي چې د اسلامي دولت ډله تر څو بری د وحشي او ناوړه ده کامرون زیاته کړه چې بریتانیا به ټول وسوکړي څو دغه قاتلان د عدالت میسترا کاشي بلورته د کورنی امنیت په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکارې لیزا موناکو د لینینګ د سرپری کېدو د ویډیو تر خبرې دوه وروسته په سپینه مانی کې وویل
This is again yet another very clear example of the brutality.
دا یو ځل بیا او یو بل ښکاره مثال د دې ډلې د څرګند وحشت دی او له دې عمله ولسمشر په واضح او هر اړخیز ډول لاس په کار شو څو داعش وځپل شي او له منځه ولاړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا په یوې اعلامیې کې وویل د هنینګ وژنه یو وحشیانه عمل دی چې امریکا یې په سختو ټکیو خندي. د اسلامي دولت وسلوالو په مخکنیو ویډیوګانو کې د دوو امریکایي خبریالانو او یو برتانیایي د سرپرې کېدو فلمونه خپره کړي وو. د سویډن کین ارخی حکومت پلان لري چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. د سویډن صدر اعظم سټیفان لوفیون د جمعې په ورځ د نوي پارلمان په پرانیستون کې وینا کې وویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ شخړه یوازې د دوو دولتونو د حل پر اساس د نړیوال قانون له مخې حل کېدای شي. سویډن د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د فلسطین خپلواکي به په رسمیت وپیژني. خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی په واشنگتن کې خبریالانو ته پرونو وویل دا وایي موږ په دې باور یو چې د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې سم وخت لا نه دی رارسېدلی. موږ په بشپړ ډول د فلسطیني دولت د جوړېدو ملاتړ کوو، خو دا یوازې د خبرو له لارې رامنځته کېدای شي، د یوې نهایي موافقتنامې له لارې چې دواړه لوري پکې یو بل په رسمیت وپیژني. د هنګری، پولند او سلواکیا په ګډون د اروپایي اتحادیې یو شمېر هیوادونو په اتحادیه کې له غړیتوب مخکې د فلسطین خپلواکي په رسمیت پیژندلې وه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2012 کال کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی په واشنگتن کې پرون خبریالانو ته دغه خبره وکړه چې فلسطین باید په رسمیت ونه پیژندل شي. البته دوی مطلب دا دی چې فلسطینیان په دې ارتباط وایي چې په غزه او لویدیځه غاړه کې یو خپلواک دولت وایو، چې امریکا په دې ټینګار کوي چې دا دولت باید د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو له لارې په رسمیت وپیژندل شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ټلیفون له لارې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ساتلو د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف د جمعې په ورځ د جان کیری سره په خبرو کې د بیلاروس په مرکز مینسک کې د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سپتمبر د 15مې د اوربند د جدي عملي کېدو غوښتنه وکړه. په تیرې یوې اونۍ کې د دونیتسک په شاوخوا کې د سویس د سره صلیب د یو کارکوونکي په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. او د روسیې د ولسی جرګې یا دوما رئیس سرګی نارشکین د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وویل په اوکراین کې د بشري ضد جنایتونه شوي او مسؤول کسان باید په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. نارشکین دا خبره د جمعې په ورځ په جنوا کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان پارلماني اسامبلۍ ته وکړه. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا سر اعظم په هلمند کې د خپلو پوځیانو ته وویل چې اوږده جګړه مو مخې ته پرته ده. د ډیویډ کامرون د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې د اختر په اړه ګڼ مطالب لرو. په کندوز کې خلک وایي
هغه وی جنگیګان نشته، هغه تړون نشته، هغه د وزلوبې ساتیرګان نشته، ازغلون نشته.
په کندوز کې خلک امنیت ته اندېښمن دي او وایي چې امنیت په اختر باندې منفي تاثیر کړی دی، خو په کونړ کې بیا چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې میلې کوي امنیت مو تامینه وو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري
ربنا عليك توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ګرانی خوندې وورونه عزیزای خورای ما و برادران محترم.
رونا غنی څوک ده؟ څیل وستي او څوبه کوي؟ وړاندې په خبرونه کې په تفصیل په دې اړه تاسو اوریدل شئ. آزادیا و اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون په هلمند کې خپل پوځیانو ته په وینا کې وویل اوږده جګړه مو په مخ کې ده. ډیوډ کامرون پرون کابل ته ولاړ او ولسمشر اشرف غنی سره یې ولیدل. تر هغه وروسته په هلمند کې خپل پوځیانو سره وکتل. تفصیل د جان خالی کوزی پر راپور کې.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې پر ورځ په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدی سره لکتنې وروسته په هلمند ولایت کې له خپلو دراس کرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته ولاړ او عسکرو ته یې د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یوه نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. ښاغلی کامرون د هلمند ولایت په باستیان کمپ کې شاوخوا 3000 ډیره برېټانیا عسکرو ته په وینا کې وویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپل ماموریت وویاړي. کامرون دا هم ومنله چې د افغانستان او پاکستان ترورستان لا هم په انګلیسانو حملې کوي او د افغانستان په 10 کلنه شخړه کې تر اوسه د 2350 عسکر وژل شوي. د برېټانیا صدر اعظم خپلو عسکرو ته وویل کله چې دی د صدر اعظم په توګه وټاکل شو هغه مهال د برېټانیا په کوڅو کې د حملو د پلانونو له هرو لسو څخه نه د افغانستان او پاکستان په سیمه کې جوړېدل، خو دا مهال دا شمیر له نیمایي څخه هم راکم شوی او دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو کتلي. ښاغلی ډیوډ کامرون په هلمند ولایت کې خپلو عسکرو ته په وینا کې وویل کوم جنایتونه او ظلمونه چې د اسلامي دولت وسلوالې په عراق او سوریه کې او بوکو حرام یې په نایجیریا کې ترسره کوي دا ښیي چې ډیره اوږده جګړه مو په مخ کې ده. د برېټانیا صدر اعظم په هلمند کې له خپلو عسکرو سره لکتنې مخکې په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني احمدي سره وکتل او په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. ښاغلي کامرون وویل برېټانیا په افغانستان کې زیاتې قربانۍ ورکړي او له القاعده وسلوالو څخه پاک افغانستان کې د برېټانیا او افغانستان دواړو ملي ګټې خوندي
کیږي.
بریتانیا د افغانستان د ثبات لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي، خو دا هغه ځای دی چې القاعده شبکې به پکې خپل ترورستان روزل او له همدغه ځایه د سپتمبر 12 حملې پلان شوي وي. له القاعده څخه په یو پاک افغانستان کې زموږ او پخپله د افغانستان ملي ګټې نغښتې دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل افغانستان د 2001 کال سپتمبر 12 حملو راهیسې زیات پرمختګ کړی دی. د تیر عیسوي کال دسمبر میاشت کې خپل عسکرو ته په وینا کې ویلي وو هیله من ده چې د 2014 کال په پای کې به د دوی پوځي ماموریت په افغانستان کې ختم او عسکر به وطن ته ستانه شي، خو د جمعې په ورځ د ماموریت د ترسره کېدو یا ختمېدو خبره ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې شوي او د دې ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د 2000 او 9000 ترمنځ عسکر مړه او یا ټپیان شوي دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله یو څه زیات دی. د برېټانیا صدر اعظم ویل د دوی جنگي عسکر به بیرته په افغانستان کې ځای په ځای نه شي، خو هیواد به د افغانستان د ملي پوځ د افسرانو د روزنې اکاډمۍ ملاتړ ته دوام ورکړي او تر 2010 کال پورې به له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې 178 میلیونه پاونډ مرسته وکړي.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون کابل ته ولاړ او بیا له هغه وروسته هلمند ته ولاړ. په داس وخت کې چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی لا خپل کابینه نه دی اعلان کړی، د برېټانیا د صدر اعظم سفر افغانستان ته څه اهمیت لري؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک څخه وکړه.
په دې نږدې وختو کې ناټو او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی دی. دې تړون ور دي وره عملي کول یو خطر ډېر ضروري دی چې په منځني ختیځ کې سره په عراق په سوریه کې حالات ډېر خراب دي او دا د غربیانو لپاره یوه ډېره مهمه تجربه ده. وغواړي چې ترس ورشي ممکن وي د په افغانستان کې د دې ډول واقعاتو ته ورته واقعاتو مخه ونیول شي، نو د دې خاطره زه فکر کوم چې د برټانیې لومړی وزیر به همدې خاطر فرانسه افغانستان ته په ډېره بیړه راغلی چې په دې برخه کې اقدامات شروع کړي.
یعنی ستاسو په نظر باندې دا سفر دومره اهمیت لري چې د افغانستان راتلونکي ورسره تړلې ده؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان هم په ډېره حساسه مرحله کې دی، ځکه چې که په همدې وخت کې د افغانستان حکومت او وزیر بین‌المللي دوستان فوري اقدامات ونه کړي د سولې پروسې ته یو ډېر لوی تاوان رسي او د لویو د اروپي ښېدلو امکانات ډېر زیات دي.
ډیوډ کامرون له اشرف غنی احمدزی سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به هر کال له افغانستان سره په پوځي برخه کې د 178 میلیونه پاونډ مرسته کوي. ډاکټر صاحب اکبر، له کابل سره د لندن د دغې مرستې ژمنه له سیاسي اړخه تاسو څرنګه څېړئ؟ ډېره مهمه
خبره دا ده چې ناتو قواوو او د امریکای قواوو تصمیم نیولی دی چې مخالف قوتونه د یو کال ته پای پورې د افغانستان وباسي. او در سایو دی نظامی لحاظ ویلوی خلا رامنسته کی دار دیر آجله ده چی پا دی وقت که افغانی اردو تا افغانی پلیس زمره امکانات قابلیتون وار کشی دی نظامی لحاظ چی دی وقت کشی دی قوتون دی وطل خلا نظر پسر دکه کرد.
بریتانیا له پاکستان سره ډیر نږدې اړیکې لري. د اسلام آباد او کابل د خرابو اړیکو په شوالي کې د کامرون د کابل سفر څومره اغیزمن تمامېدای شي؟
بریتانیا او کابل چې د پاکستان د سیاست په بدلولو کې اغیزناک رول ولري، که چیرې تاریخي هم لویدیز تصمیم ولري چې په سیمه کې سوله راشي، دا سوله به د پاکستان د همکارۍ نه ممکنه نه ده.
ډاکټر سبا اکبر، تاسو د مرکې په پیل کې وویل سي د بریتانیا سفر عاجل دی او د دې له خاطر چې په منځني ختیځ کې حالات ډیر خراب دي، نو دوی غواړي سي په افغانستان کې یو ډول ثبات رامنځته شي. نو دا پوښتنه بیا څنګه کوي سي که چیرته لویدیز غواړي په افغانستان کې سوله ټینګ شي، نو د پاکستان نقش مهم دی؟
پاکستان نقش خو دې کې ډیر مهم دی چې د افغانستان د مصالحو مخالفینو د پناه ځای پاکستان دې پکې هیڅ شک نشته او ټول خلک دې باندې متفق دي. کشیر سازه ها فرازاینا دی من زولان نشی محدودیتون پی مندیکی نخودشی سول پا افغانستان پینا ممکنه ده، او دا کار هم دی امریکان دلا سپوره ده یا هم دی انگریزان دلا سا، او دا چطور سپوری دی کارت اقدام دی کرده یه سوال ده ایچه لیوه طرف خپل مصارف کی خپل وطنوال امری لبل خانه نغالی چی پا پاکستان بده لازم فشار واشوی چی دی حمایه نلا سوالی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 خبري شي. کونړ ته ورسو. په کونړ کې چارواکي وایي چې د اختر ورځو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولې دي، خو دوی له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې ده چې خلک د اختر خوشیو ته پریشتي. په دې اړه لسمي روح‌الله انوري راپور لري.
د کونړ والی شجاع الملک جلال ازادي رادیو ته ویل چې لوی اختر په شپو ورځو کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول امنیتی ځواکونو ته خپل مسولیتونه او ځایونه په ګوته کړی دي، او دوی هیله لري چې د کومې بدې پیښې سره مخ نه شي.
مسولیتونه هر چا په خپله غاړه واغسته. په تور د مثال اردو ملی باغ خلک چې کوي چې یا د رینجر موټر یا د اردو ملی په لباس کې د هغو شناخت به کوي، پولیس به خپله وظیفه اجرا کوي، امنیت ملی به خپله وظیفه اجرا کوي. امید د خدای لرو انشاءالله تعالی چې مبارک ورځې دي، الله پاک هم د دغه ورځو د برکت په وجه انشاءالله خدای بس مشکلات نه پېښوي.
هغه د دولت له ټولو وسلوالو مخالفینو غواړي چې د اختر په مبارکو شپو ورځو کې د هر ډول حملو لاس واخلي، څو افغانان د سولې او امن په فضا کې لوی اختر ولمانځي.
او د کونړ مخالف او کسانو ته چې البته په غره کې دي، ما بار بار دا خبره کړله، بیا مو ته کومه زمونږ ورونه دي همیشه د پاره کې زخمي شوی دی، مونږ در تداوی کړله که مړی شوی دی، مونږ له پاغه وخت او زمان لیږلی دی. او وجه هم دا ده چې مونږ هغې خپل وجود ګڼو، افغانان یې ګڼو، مسلمانان یې ګڼو، خصوصا کونړیان یې ګڼو، خو دې مخالفت نه دي لاس واخلي، نور مبارکې ورځې دي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم وایي چې دوی پوره امنیتي تدابیر نیولي او خلک کولی شي چې د هر ډول ویرې پرته اختر په خوښۍ تیر کړي. دلته زموږ ملي اردو، ملي سرحدي، محلي پولیس او ملي امنیت پوره چمتووالی لري چې خلک په آرامه فضا کې اختر تیر کړي، او د وسلوال مخالفینو هر ډول بریدونو ته ځواب ورکړي، او هغوی چې کوم بد پلان لري انشاءالله خونسا کیږي. به خلک وایي ډیری وختونه امنیتي مسؤلین ورسره د امنیت د ټینګښت ژمنی کوي، خو بیا هم داسې پیښې رامنځته کیږي چې د ولسونو د اختر خوښۍ په غم بدلوي او امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راځي.
په کونړ کې چارواکي خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي او پر طالبانو ژغ کوي چې له جګړو لاس واخلي څو خلک په آرامه خپل ژوند وکړي. په کندوز کې بیا خلک امنیت ته اندېښنه لري او وایي چې د بې امنیو له خاطره سم اختر نشي لمانځلی. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
بختور دي شاستر نیوی خالي دي مبارک خوشالي دي د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان بشیر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځلې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، خو اوس مهال هغه پخواني دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو او خپلوانو کره ځي.
پخوا به په کلو کې ځوانانو اګۍ جنګي کولې، اتانونه به کول، د وزلوبې لوبې به ترسره کېدلې، حتی دغه اوه ورځې اختر، شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې، دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شیان اوس ټول استه استه د منځه تللي دي. هغه اګۍ جنګیګانې نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلوبې ساتیریګانې نشته، ازغلونې نشته. یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوي دي، منطقي نام نه دي.
په همدې حال کې د کندز ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب الله وایي چې پخوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې به یې کولې، همدارنګه غېږې به یې نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولای. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هره ورځ جګړه وي.
تیر اخترونه خواسوال ډیر خوال په کلی کې، البته ځکه چې ډیر په خپل منځو کې مینو محبت ول، او اخترو کې مثلا یو بل کره تلل، بسکشي به کېدله، خو وختونه اخترونه ډیر خوال. اوس چې ګورو اخترونه ډیر کمرنګه سوي دي، یوازنی دلیل په دغه کې وینم چې نامنی ده په ولسوالیانو کې، ولایت کې.
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو، همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولای چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي شمس الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې یو کال کېږي کوژده ده، او د اختر نه درې ورځې مخکې خپل خسر کور ته د ناوې لپاره نوي کالي او جامې وړي دي.
اختر کې مزه نشته، په دې حساب چې وسلوال خلک په بازار او په کلی کې ډېری دي، خلک ډارېږي او بازار ته نه راځي، او د صمیمیت په خواوو په اختر کې اوس هغه پاتې نه ده. ډل ډل ارکان او ښځې او نارینه بل کره تلل، آزاده تلل، اوس کوم ویره نه وه، نو هغه رنګ بوی چې د پخوا اخترو لرو ده اوس هغه پاتې نه دي.
یادونه ده چې اوس مهال په اخترونو کې د مبارکۍ ورکولو او له دوستانو سره د لیدلو لپاره په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو هم په دې وروستیو کلونو کې د خلکو ترمنځ د تګ راتګ مزل را لنډ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له ودو ماشام تر وبو جو پوری په ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. خووس یو بل مطلب لرو. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې جمهور رئیس د پالیسۍ په برخه کې د شزینه سلاکارانو یو کمیټه تایید کړه. دا پریکړه جمهور رئیس د یو شمېر ښځینه فعالانو سره د لیدلو پر مهال وکړه. دغه فعالانو ښځو د افغان ولسمشر ستاینه وکړه چې د لوړې د مراسمو وروسته د خپلې میرمنې ملاتړ وکړ، او ویې ویل چې هغه به هم د افغانانو لپاره کار کوي. دا چې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی میرمن څوک ده، تر اوسه څه فعالیتونه درلودلې دي، او افغانان له دې څه توقعات لري، د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ارک کې د هیواد له پیژندل سوي ښځو سره ولیدل. په دې کتنه کې چې په ارک کې وسوه، د هیواد ولسمشر د یو داسې ښځینه بورډ د جوړولو تایید وکړ چې د پالیسۍ جوړولو، د ښځو د حقونو په اړه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې به د ښځو د ونډې په اړه حکومت ته سلا ورکوي. له ارک څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغه پیژندل سوي ښځینه فعالانو ولسمشر ته وویل چې د ده د لوړې په مراسمو کې د لومړۍ میرمنې برخه اخیستل، او د ده لخوا په وینا کې د هغې یادونه په دې معنی معنا ده چې ولسمشر د شذ د حقونو مدافع دی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوري اخستلو پر وخت او تر هغه مخکې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د هیواد په پرمختګ کې د شذ د ونډې په حق لټینګار کړی وو. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوري د مراسم ورسته د خپل میرمنې په یادولو سره وویل
در اینجا لازم میدانم
زه غواړم له دې موقع څخه په ګټه اخستلو سره د خپل ژوند له ملګري څخه زما او د افغانستان د ملاتړ لپاره مننه وکړم. دې تل د هیواد دننه د بیسې شو خلکو سره مرسته کړې ده او زه ډاډه یم چې په راتلونکي کې به هم خپل دې کار ته دوام ورکړي.
په صورت رضاکار در آینده هم دوام خواهد داد.
میرمن رولا غنی دا وخت په کابل کې ده او تمه کیږي چې د لومړی میرمنې په حیث به د شذو د حقونو او په ځینو نورو برخو کې د خپل خاوند سره کار کوي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د شذو په نړیواله ورځ میرمن غنی افغان شذو ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. گرانی خوندی و ورونم عزیزای خورای ما و برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی میرمن ده چې د خپل خاوند په ولسمشریز کمپاین کې فعال ونډه واخیسته. میرمن غنی د مارچ په اتمه شذو ته په خپل وینا کې زیاته کړه،
اکثریت افغانستان اکثریت نفوذ افغانستان زنا هستند.
د افغانستان تر نیمه زیات نفوس شدی دی. دا څرګنده ده د اکثریت باید زموږ د ګران هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. شدی ډیر کفایت لري، دوی ډیر لوړ مسؤلیتونه پر خپلو اوږو لري او د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی په لبنان کې زیږیدلې او ستره سوې ده. میرمن غنی په 1998 کال کې په فرانسه کې د سیاسي علومو له یوه انسټیټیوټ څخه ډیپلوما واخیسته. په 1994 کال کې په بیروت کې له امریکایي پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې ماسټري ترلاسه کړه او په 1993 کال کې په نیویارک کې له کولمبیا پوهنتون څخه په ژورنالیزم کې دوهمه ماسټري ترلاسه کړه. میرمن رولا غنی له ولسمشر اشرف غنی سره په 1995 کال کې واده وکړ. میرمن غنی 38 کال وړاندې د نوې ناوې په توګه د خپل ژوند له ملګري سره افغانستان ته ولاړه. دوی د مریم په نامه یو لور او د تاریخ په نامه یو زوی لري. میرمن غنی له خپل کورنۍ سره په 2002 کال کې بیرته افغانستان ته ولاړه او له هغه وروسته یې خپل ټول وخت د خپل کورنۍ د شیګړې لپاره وقف کړ. دا په داسې حال کې چې میرمن غنی د کور د کار ترڅنګ څو رسمي وظیفې هم ترسره کولې. د هغه وروسته چې میرمن غنی بیرته افغانستان ته راغله، دی غوښتل د کابل په ټولنیزو ستونزو پوه سي او د هغوی د حل لپاره لارې ولټوي. دی په کابل کې له خپلو حقونو څخه د محروم سوي کوچنیانو لپاره د آشیانه په نامه د یوې موسسې سره مرسته پیل کړه. د افغانستان لومړی میرمن تل د عادي خلکو مخ ته لږ ځان ښکاره کړی دی او د هیواد په چارو کې لږ ونډه درلودلې ده، خو په هیواد کې د فعالانو په وینا د افغانستان خلک په ځانګړې توګه افغاني ښځې د نوې لومړۍ میرمنې څخه ډېر توقعات لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي څرګندونه خبرو چې د افغانستان او پاکستان د روابطو په ارتباط کې دي. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې ساتو په شخص سب چوي پیغامونه لرو، خو اوس هم یو پیغام
ستاسو لا پیغامونه نه
افغانستان ولایت د عوامال وصاله نقار محمد مدنی تاسو سره په تماس کې یم او طالبان ورونه احترامانه هله کوم من حیث یو مسلمان او من حیث یو افغان، لیاز قران او که لیاز د دې مظلوم او ضرورت له ولسو کې نور دي د پردوی او اهداف لپاره ځان نه قربانوي. د هیواد ملي کټو په خاطر او د افغانانو یو خاص او کالج ژوند په خاطر نه حکومت چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی په رهبریت باندې جات شي دي خطر سات او خچ ازاد د ټول فروسی سره یو ځای شي، ځکه چې الله رب العزت کامیابی پر ورولای او ملی یووالی کی خدا. الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان المؤمنین اخوا مؤمنان د بل مؤمنونه دي، والصلح خير الصلح ورد نه جن کم هیواد کې چې صلح نه وي نو دا خو ظاهر خبره ده، هغه هیواد کې پیشرفت او آبادی نه وي. که جنگ حل لار وای نو ولی به د طالبانو سره د بس کولو نه جدي مبارزه چې د محترم کرزی په دور کې اوس نتیجه ورنه کړل. البته زما په نظر باندې که جنگ همدغه سي دوام ومومي نو زه فکر نه کوم چې سل کړه د تیر شي، خو یو مثبته نتیجه به ورنه کړي. والسلام، ډیر احترام.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې چې تقریبا لس دقیقې وروسته خبرو ستاسو په ژغ نور ګڼ سبچوي پیغامونه لرو چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو ازادي راډیو پیغام ثبتونکو ماشين ته زنګ وهلې دی او ثبت کړی مو دی. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. خو کچرته تاسو انټرنیټ لرئ، ازادي راډیو په هر ځای کې چې یاست په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرې شي. 8:30 دی. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې ټینګ امنیتي اقدامات تر لاس لاندې دي او له خلکو غواړي چې اندېښنه ونه کړي او د اختر ورځې شپې دې له خپلو کورنیو سره په آرامۍ کې تېرې کړي. د برېټانیا ستر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې په ورځ په هلمند ولایت کې له خپلو ډیری عسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته ولاړ او خپلو عسکرو ته یې د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یوه نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. د پاکستان روغتیایي چارواکي د جمعې په ورځ وویل د ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوی و پیښې ثبت کړې دي. دا پیښې د افغانستان سرحد ته نږدې په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې. د انټرنیټ له لارې په یوې خپرې شوې ویډیو کې د اسلامي دولت یو وسلوال ښکاري چې د برېټانیایي برمته شوي الن هیننګ سر پرې کوي. د سویډن کین اړخي حکومت پلان لري چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ټلیفون له لارې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره پرون د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ساتلو د اړتیا په اړه خبرې وکړې. او د روسیې د ولسی جرګې یا دوما رئیس د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وویل په اوکراین کې بشري ضد جنایتونه شوي او مسؤل کسان باید په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي افغانستان تل د پاکستان او هند سیاستوالو لپاره د سولې کور اوسېدلی او دوی پناه وروړې ده. محمود خان اڅکزی د کوټې په پریس کلب کې له خبریالانو سره د حال احوال په پروګرام کې وویل چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي، د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي منډۍ او ستراتیژیک دوست جوړېدلی شي. د محمود خان اڅکزی د دې سرګندونو جزئیات لکوټي د بارکوال میاخیل پوراپور کې.
محمود خان اڅکزی په افغانستان کې پر نوې جوړ شوی حکومت هله مندي وښول او ویل چې افغانانو نړۍ ته وښول چې دوی تر هر چا زیات پر دیموکراسي باور لري. د ویل ک په افغانستان کې دایمي سول او قراری راسي د پخپل د پاکستان لپاره هم اقتصادي او هم سیاسي ګټه ده.
پاکستان کې لیے بہت بڑی منډی ہے افغانستان.
افغانستان د پاکستان لپاره ډیر لوی منډی ده. زموږ پیسې نن هم هلته داسې چلیږي لکه د دوی خپل پیسې چې وي. تاسو که هر افغان ته د څه شي اخیستلو په بدل کې پاکستانی روپی ورکړي هغه انکار نه کوي. مجولی دا رشته خراب کړو. نن هم افغانستان د پاکستان تر ټولو شته به دوست جوړیدای شي و ډیر لوی اقتصادي منډی او ستراتیژیک دوست جوړیدای شي. کومج لږه ایمانداری وکړو، هڅه وکړو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ به ویزه هم نه وي. د جنو خبريالانو د دې پښتنې په جواب کې چې ګواکې افغانستان بلوڅو وسلوالو ته پناه ورکړي او په بلوچستان کې د خپلواکۍ لپاره جګړه ته هڅوي، محمود خان اڅکزی دا خبره رد کړه او ویل زبل اشرف غنی، احمد زی، عبدالله عبدالله او حامد کرزی څخه پر سپین کاغذ باندې دا لیکل راوړم چې دوی به د پاکستان خلاف هیڅ ډول د وسلوالو پناه ځایونه نه جوړوي، خو پاکستان به هم د دوی خلاف نه جوړوي. د دوی ضمانت زکوم، د پاکستان ضمانت دې هم څوک وکړي. دا هسی خبرې دي چې هلته د بلوڅو وسلوالو پناه ځایونه دي. هر خبره باید دې خواته کش نه کړل شي. افغانستان زموږ دوست دی، زموږ هیواد دی او تل زموږ لپاره د سولې کور اوسېدلی دی. په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د خندق کیندلو په اړه محمود خان اڅکزی وویل چې دا کار ښې نتیجې نسي ورکولای. وایي سره له دې چې د دغو هیوادونو خلک په ویزه تګ راتګ کوي، خو که د ولسونو ترمنځ دا ډول خنډونه جوړیږي دا به نور هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ کرکې او بدبینۍ زیاتې کړي.
د کوټې په پریس کلب کې مو د محمود خان اڅکزی د پنځشنبې د ورځې خبري اوریدي. محمود خان اڅکزی دا هم وویل چې پښتانه په پاکستان کې د افغانیه په نامه د یو واحد ایالت حق لري او ګوند به د دې حق اخیستلو لپاره مبارزه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د سهار له ود ماشام ته روبه جو پوری بیا ساجی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوی نیولې شي. هغه په لسکونو زره عراقیان چې د خپل حکومت د غوښتنې له مخې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد وسلې پورته کړې دي او څو میاشتې د جګړې په اوله کرښه کې جنګېدلې دي وایي چې بې معاشه پاتې دي. د ساجی رادیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې فرشته جلال زوی جزئیات اوروي.
د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد چې په چټکۍ پرمختګ کوي، په دفاعي کرښه کې درز به د عراق پوځي ځواکونه کمزوري کړي. هغو د طالبانو چې د حکومت په غوښتنه د دې افراطي ډلې پر ضد مبارزه پیل کړي خبرداري ورکوي چې کای ماشونه ورونه رسیږي له جنګ بل اس واخلي. دې خبرداري حتی د عراق د پارلمان پر وکیلانو فشار راوستي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د داوطلبانو د ساتلو لپاره د هغوی د تمویل سرچینې پیدا کړي. د عراق حکومت سره دوبه پر خپل خلکو ژغو کړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو افراطیانو پر ضد وسلې پورته کړې. تر دې اعلان وروسته لسها وزره ملکی کسانو د خپل اردو او پولیسو د ملاتړ لپاره وسلې واخیستې. د عراق حکومت له دې کسانو سره ژمنه کړې وه چې د دولتي عسکرو په څیر معاش او تجهیزات پور کول کېږي، خو یو شمېر داوطلبان وایي چې په تیرو څو میاشتو کې معاش نه دی ورکړ سوی او وسلې هم نه دي ترلاسه کړي. د عراق په لویدیځ کې د ایران پر پوله پراته ولایت دایله کې زیاتو داوطلبانو د دې ستونزې شتوالی تایید کړی دی. زرهاو داوطلب عراقیان په تیرو څو میاشتو کې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد جنګیدلي، له هغوی څخه د زیاتو سیمو په برتنولو کې مرسته کړې او د دغې وسلوالې ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې هڅې موثرې وې. یو سیمه ایز چارواکي قاسم المحموري ویلي چې د عراق حکومت له دې داوطلبانو سره په میاشت کې له څلورو تر شپږ نیم سوه امریکایي ډالر معاش ژمنه کړې وه. له دوی سره ژمنه شوې وه چې هر میاشت به سل امریکایي ډالر د خوراکي موادو په بدل کې ورکول کېږي. داوطلبانو ته حکومت ویلي و چې که د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد مبارزه کې ووژل سي، حکومت به یې له کورنیو سره مالي مرستې کوي. قاسم المحموري ویلي چې په دایله کې څه باندې شپږ شپېته زره داوطلبانو د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په لیستونو کې خپل نومونه لیکلي وو. د دوی نوملیستونه بغداد ته استول شوي چې معاشونه او نور امتیازات یې حواله سي، خو حکومت لا ځواب نه دی ورکړی. په معاشونو او نور امتیازاتو کې ځنډ د دې سبب سوی چې زیات رضاکاران جګړې ته له تللو ډډه وکړي او څو وارې یې اعتراضي اعتصابونه کړي دي. له دوی څخه یې و چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته خبرې کولې، ویلي
نحن نساند قواتنا الامنيه ولدحر داعش ولمحاربه الدواعش
اللي موجوده داعش پر ضد د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی. موږ له حکومت غواړو چې ماشونه راکړي او تیار یو چې خپل ولایت وساتو. یو بل داوطلب عراقي د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راجو ته ویلي
وطينا شهداء وطينا جرحى وضحينا بانفسنا بالنسبه لنداء المرجعيه.
موږ داوطلبان او شلسوي زخميان سوي. موږ د خپل شیا رهبر غشتنه منلي خو ماشونه لا نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو د عراقي برخي خبريالان وایي چې د سونزه یوازې د عراق په دایله ولایت کې نه ده، بلکې د دغه هیواد له بیلابیلو سیمو د دې داوطلبانو ورته پیغامونه ورته رسیدلي دي. یو شمېر کسانو ویلي چې د ماشونو یو برخه ورته رسیدلي او ځینې نور ویلي چې قومندانان یې ماشونه خپلو جیبونو ته اچوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اوکراین کې خلک عجیب کار کوي. هغه چارواکي چې په اداري فساد تورن دي او قانون پرې نه دی تطبیق شوی، هغوی له لاسو او پښو نیسي او په کثافتدانیو کې اچوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په اوکراین کې ګڼ شمېر فعالانو په اداري فساد کې د ککړو کسانو پر ضد په کمپاین کې چارې په خپل لاس کې اخیستي او د پخواني حکومت چارواکو ته په خپله سزا ورکوي. د دوی دغه فعالیتونه د کثافتدانیو شرط په نامه یادیږي. فعالان په زیاته شمېره پر پخوانی چارواکو هجوم وروړي، نیسي او کثافتدانیو ته یې اچوي. د دې لپاره چې خپل مخالفت څرګند کړي دوی ځینې پخوانی چارواکي وهي. دغه فعالان د دې خلکو ځکه پر خلاف دي چې وایي د پخوانی رژیم غړي اوسېدلي دي، په اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو په ملاتړ تورن دي. روانه اونۍ د دوی وروستی هدف نستر شوفریچ و. شوفریچ د ګوښه شوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د سیاسي ډلې وکیل دي. ده په جګړه ځپلي ختیځ کې د اوکراین پوځي عملیات غندلي دي. د
د سپتمبر په 13مه د اکتوبر د 16مه د پارلماني ټاکنو په مناسبت د یوې خبري غونډې لپاره د توري بهرې شار اوډیسا ته ورسېدی. خو شوفریچ د یو شمیر لارونکوونکو لخوا د یوې سیمه ییزې ادارې ودانۍ مخې ته ووهل سو. پر مخ یې وینې رامات سوې او کالي ور باندې څیرې کړل سول. له دې مخکې چې لارونکوونکي دی په کثافت دانۍ کې واچوي، دی د خپل موټر خوا ته پتغاسته سو او پولیسو هم ورسره مرسته ونه کړه. د داسې پیښو لړۍ د سپتمبر په سر کې پیل سوه کله چې د اوکراین پارلمان د اداري فساد پر ضد او د نوي حکومت څخه په اداري فساد کې د ککړو کسانو د ایستلو د قانون لپاره رای ورکړي. فعالانو په ټولنیزو رسنیو خپل کمپاین ته د کثافت دانۍ شرط نوم ورکړی دی. دا نوم د انټرنیټي کمپاین د یخو اوبو سطل شرط څخه اخیستل سوی دی چې د عصبي حجرو ناروغانو ته د بس پنې ټولولو لپاره جوړ سوی و. د کثافت دانۍ شرط کمپاین په اوکراین کې د دوامداره اداري فساد پر خلاف د زیاتېدونکو غصې نشانه ده. په داسې پیښو کې د سپتمبر په 14مه د ویرهوونا رادا ګوند مرستیال ویتالی یورافسکی د پارلمان د ودانۍ مخې ته په کثافت دانۍ کې واچول سو. د د یاد سوي قانون د تصویب پر ضد رایه ورکړې وه. دغه قانون اخر تصویب سو او اوس باید د ولسمشر پترو پوروشینکو لاسلیک قرباندي وسی.
وسم ازادي او اوریدونکو پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروګرام کې لومړی له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وای پسیم کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي یا هم دغه کارونو ته سخت اړتیا ده. ورپسې نور اوریدونکو لنی وی حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کړي. په دې پروګرام کې تاسو ځینې نور ټلیفوني پیغامونه هم اوریدلی شئ چې پر اداري فساد او نورو مسایلو دي. د ازادي او اوردونکو پروگرام پیلو په پیل کې له اوردونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وای پسیم کې د بیا رغونې کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوی. ځینې نور پیغامونه پر نورو مسایلو دي.
د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ محمد مصطفی خبرې کوم. زمای محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی مبارکي وایم. زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد بین دا وختونه د نورستان ولایت کډیر توجه وکړي، ځکه چې نورستان ولایت د ټول افغانستان په سرحد پښتاتي ولایت دی. متاسفانه تر اوسه پورې موږ په ټول نورستان کې 1 کیلومتر په خپل ځای نه لرو او یو لس بستریز روغتون هم نه لرو. د نورستان اته ولسوالۍ لري، یو ولسوالۍ هم د مرکز ساحلي وسر سرنګ لري. دا د ولسوالۍ او اماندار ته مشکلات د مرکزي حکومت پراخ فساد ایستون له امله او د ډیر او د تیرو دورو د نورستان ته د توجه نه کولو په وجه دي. والسلام علی احترام.
افغانستان کې خدمتونه نه دي سوي، یو خدمتونه دي مستوي چې پلونه دي جوړ کړي، اوس دي هوایي چورلې کې راکې دا شاني مشترکې ما پیغام دغه دی.
افغانستان تعلیم متاثرانه مخته جنگ بیا نړونی او د ورانی او د بدبختی غم وخورنو زه دواړو کاندیدانو څخه دا غواړم چې ژر تر ژره پورې د افغانستان له یو دغه څخه وباسي د افغانستان د پرمختګ په لور.
زه د ولایت د لوګر ولایت دما غوښتنه د ازادۍ د لادو کارکوونکو له دغه د کلمیلي تجار نه دغه غوښتنه وکړي چې هغه شیشه واته راوارد کړي چې اوبه پرې تودېږي، بېځای پرې کېږي. دلته افغانستان خلک غریب دي، د ولایتو خلک ټول غریب دي، خوار غریب خلک دي. دا نشي کولای چې ګاز واخلي برخوستن. نو دغه د ما غوښتنه ده چې هغه شیشه دې راوارد کړي چې بېځای او اوبه پرې تودېږي او پرې کېږي. د ما غټه غوښتنه ده دغه باید چې تکراراً ملي تجار وخت ته دا خبره ورسوي.
زده روزګان ولایت د چرچنه د ولسوالۍ سره سایسر وکمات یم. وایم چې د روزګان ولایت د چرچنه د ولسوالۍ سره کار لري ټول خراب دي. بیان ځای دې په جره سمې سلام.
ما د روزګان ولایت د چرچنه د ولسوالۍ سره سایسر په تماس یم. ما د سرجساب د مرستیا سره دا هیله ده چې موږ په روزګان کې سړکان ډېر خراب دي، موږ کوټلونه ډېر خراب دي، د بلکو روزګان سره بار ډېر سړکان ډېر خراب دي. د وطن خلک در په درد روزنه نه وره مسیح ته یې چای نسته.
پدېدونه وخت کې چې دا اوس دی وای چې یا 50 کیلومتر یا 50 کیلومتر زول دمبر پر روزګان کې جوړ دی. قوالی صاحب محترم ای کسناتور صاحب محترم ای دا شرم خبره د چپدر لسکاله کې 80 کیلومتر سړک جوړ شي یا 80 کیلومتر جوړ شي دا روزګان ولایت چې کاټوی روزګان ولایت کار پر دغه شرکت چې روزګان ته کار ونه شي ټول ټول چکه ور جوړ نه شي دا د قیامت پرې به دا هغه جګړه پکښې کیږي.
یو استادیم پنځوس کاله ما بل پل وظیفه یې راکړې ده. د ټول سلاګانې و د خطابونه څه چې په قطعاتو کې ده څه چې په مرکزو کې و څه کوو د ټول سلاګ ما ته معلوم ده. مګر په تاسو سره ډېر وایو چې دی خبر چې وګورئ داسې چې وویل ده دا یو چې جنایتکاران دي چې جنایتکاران هغه ته ملګری ته او هغه ته حکم بشر ته معلوم ده. خو این هغه څوک دي چې ولا صابونه ټول خلقه د حلقه ته کې یو سیار ولا خلاف او صابونه ولا خلاف پر دې وو د پلچرخي لوی فابریکه تدیم خانه وو ډول ډول سلاګانې بلته ترمیم کېده اتر سلام پکې جوړې ده. د فابریکې لیا جوړې وي نه جوړې د فابریکې لی سمیټ د فابریکې لی غولۍ جوړولو او نور ډول ډول فابریکې.
احمد اباو د سوالی څخه دلته د احمد اباو د سوالی کې دا په درغلي کې ډیر لوی لاس لري او هغه مرستې کوم چې د سرکونو د جوړولو د کاریګرو لپاره راغلي وي هغه کې غنم شامل دي ډیر زیات غنم دي هغه راغلي و لسوالی کې پراته دي ورکوي نه مزدورانو ته په یو بانه او بله بانه هغه مزدورانو ته ورکول کېږي دا غنم کوم چې د کلیو د پراختیا سره کار کړی دی.
روزګان ولایت د شهید اساس د ولسوالۍ څخه ساي سره په تماس کې يم. طالبان او حکومت سره ما سره د نفر کې څه دی راځه لاري مخرب شي لاري بند شو د تبع لاري که خامله د ټول بند دي زه چې به کوم خود کې نه قوت را واسي وګورو په کمال ته نو خبره واسي یو بلوس مګل دی نه یو د مګل دی اسکر مګل دی
خبر لاری بندی لاری خلاس لاری بندی داری لاری خلاس
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له آزادی رادیو د آزادی او اوریدونکو پروگرام کې اوري. اوس د اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه اوري چې په ځینو کې دوی له نوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کړي. اوریدونکو دغه پیغامونه تیر اونۍ د آزادی رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي.
ډاکټر محمد اشرف غنی احمد جی ته د منتخب ولسمشر کېدو مبارکي وایم. الله دې وکړي چې د نوموړي پر راتګ سره افغانستان تر ټولو شفرانان قومي تعصبات له منځه یوسي، اقتصاد ته پراختیا ورکړي او د بیکاره هغه صدر چې په هیواد غوړېدل او ټول افغان ملت یو خبره ټول کړي تفرقې له منځه یوسي، د هیواد سیاسي اجتماعي اقتصادي حالت ته بستاره وده ورکړي.
محترم جمهور سرکس اشرف غنی مجلس هیله او توقع ده ده دیگ پخوانی رئیس جمهور ساغلی جلران صاحب حمیدی سرزی سبلار جان تمرکی او معریب تدی سیاد توجه کی.
زرم احمد ظاهر در روزگان ولایت در مرکز ترینکوټ نه دا پیغام پرېږدم. د دواړو لس مشرانو سره مې دا خواهش کړي چې باید بې له کومه شرطه و امریکایانو ته هډي ور نه کول شي، لکه څنګه شرطونه چې کرزي صاحب پرېښوه باید هغه شرطونه دوی پر ځان عملي کړي او بیا هډي ور کول شي.
حکیمی د کندهار سره ټول افغانان ته د نوي ولسمشر مبارکي وایم او د دغه غواړم چې دا غاصبین رشوت خواره دغه په خپل اداره کې ځای ورنه کې د زورواکان ته ځای ورنه کې هغه دوه خلکو ته ډېر سخت سزا ورکړي.
د نورستان ولایت د وامال صالح نقار محمد مدني تاثر په تماس کې ما ملت افغانستان ملي شخصیت منتخب رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد دین مننه کوي او هرکلی کوي چې په انتخاباتو کې ډیر اخلاقي دریځ غوره کړی وو. هغه چې دغه نرم دریځ د هیواد صفت په خیر غوره کړی وو، نه د کوم ټیم فشار له امله. همدارنګ مقابل لور څه قانوني څنګه د قانوني غوښتنه ځکه ومنل شو چې افغانستان بحران او بې ثباتۍ نه وژغورل شي. متاسفانه بعضې مفاد پره زورواکان شخصي ګټو په خاطر هېواد بې ثباتۍ سره مخول. نو افغانانو نه هیله کوم چې ډاکټر صاحب اشرف افغاني باندې کوم نیوکه یا کوم ګیله ونه لري. وسلام، ډېر په احترام.
خبر کوم
افغانستان منتخب ولس مشر جناب اشرف غنی احمدی صاحب ته دا پیغام پرېږدم چې دوی د خپلې دورې په لومړي سر کې باید د افغانستان لویو لږ موضوعګانو ته فکر وکړي چې هغه په افغانستان کې په لومړي پړاو کې د ملت او دولت او رعیت تر منځ هغه فاصله ده چې په تېرو دېرلسو کالو کې راغلې ده چې ملت او دولت ډېر لرې دي سره او په مابین کې دومره فاصله ده چې د دولت هېڅکله نه شي ممکن کېدلی. زموږ ډېر شمېر بندیان په مابسو کې داسې ناست دي چې هغه سرنوشت بېخي معلوم نه دی او همچنان داسې نوري لوی لوی موضوع د امریکا سره تړون دی او په افغانستان کې نوري هغه ترخې پیښې چې په افغانستان کې د لسګونو کلونو راهیسې پاتې دي. موږ دڅخه دا هیله ده چې د دې ته ډېر پام وکړي او باید دا بېخي په افغانستان کې پر نشته حساب کې وسلام.
لومړی د زورواکانو او قانون ماتونکو له داسې سره یې د کاندیدانو د رایې اعلان نه کړه چې راتلونکي دولت ته مسؤلیت ورکوي. دوهم، د انتخاباتو کمیسیون حق نه درلود چې د هېواد د ولسمشر د اعلان تر څنګ رئیسي اجرایه هم اعلان کړي.
داود الکریم ازادۍ رادیو ته دا پیغام سفتوم چې نور وایي د انتخاباتو کمیسیون ویان چې په دې باره کې ده چې انتخاباتو څه کړي دي ملت قضاوت وکړي خلک. نو زه د دې په باره کې دا قضاوت ما کړی ده چې انتخابات چې څومره بحران ته ولوېدل دا د تاسو د اجرا په اساس چې تاسې اجرات نه شول کولی. نو د تا او د یوسف نورستاني نه زما دا هیله ده چې نور د تاسو ټیم بالکل د انتخاباتو کمیسیون ته ونه درېږئ.
الله الرحمن د افغانستان صدر ته مبارکي وایم. اشرف غنی صدر ته ټول افغانستان عوام ته ټول خلک د اختر د صدر اشرف غنی مبارکي وایم. پس له غوبه انشاءالله دا یو دغه انشاءالله خامخا وکړي که خدای کول انشاءالله دا پیغام تر اشرف غنی پورې به خامخا ورسوي انشاءالله الرحمن. که خدای کول ته به اوس کوه ورته ووایي چې انشاءالله دا واحدي پولیس له دې لاکو وباسي او انشاءالله په لاکو کې امنیت او امن راشي.
سلګریسته کیا آیا د افغانانو چې غرکیږي او ختمیږي د دې پښتنه څه کیا
پرون د غزنی د ولایت د اجرستان د ولسوالۍ درې نفره په د جیونی پاکستان جیونی او د ایران د دریا په مابین کې غرق شول او تر اوسه یې پته هم نشته. هغه چا ته په لاس ورکوي هم نه پښتنو ته، هغه یې راواخیسته په خاورو کې د پاکستان په طرف کې پټ کړل. آیا څوک چې مړه شي په دې ایران طرف کې په خاورو کې پر یوګو کې تخته کوي یا بله ورځ لس نفره کې ختم شول؟
افغان مهاجرین ستونزې پاکستان کې له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم قانوني اسناد یې ورکړي دي، د یوه بل بله پناه پیسې ترې اخلي، پولیس دي که بلا دي، هر څه کې ولاړ وي، د کارخانې په ټک ورته وایي. افغانستان خلکو سره پاسپورټ وي هم پیسې ترې اخلي.
زه زارګل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی، د کار په افغانانو باندې ایران کې سوی د هغو جسدونه تر اوسه پورې د ایران په خاوره کې پراته دي او د افغانستان حکومت ونشو کولای چې هغه راواړوي. او اوسه پورې جسدونه هلته پراته دي، وارثان یو تر بله کته پورته ګرځي راګرځي، څوک یې غم نه خوري. د افغانستان چارواکو زموږ دا هیله ده چې دغه جسدونه افغانانو ته راوړي او وسپاري. او وارثان ډېر پریشانه دي، کور کې ماشومان ښځې خپل خپلوان ټول پریشانه دي.
غلام سخی د رباط ولایت گوشتی ولسوالۍ خبرې کوم. زما پیغام خو د افغانانو وروڼو ته دا دی، دوی د جهاد خبرې کوي که نه؟ دا جهاد چې کوم دی ځان له افغانستان نه په پاکستان کښې شته یا نورو ملکونو کښې. او یو ځل مخکې هم دا نواز شریف چې دی د افغانستان دا اردوی ختمه کړې، اوس یې بیا ختموي. آیا دا افغانان په دې نه پوهېږي چې دا څه کوي او موږ یې څه کوو؟ دا خپل ملک ولې ورانوي؟ د افغانانو
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو چې پر بیلابیلو مسایلو وه د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام دغل ته پای ته رسیږي. نور پیغامونه مو په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر هغه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خوشحالی دی مبارک، پرکدی سر تو دی مبارک، خوشحالی دی مبارک.